السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشه ده د غړې په خبرونه کې زه منور شاس تاسو کوربایم دا وخت په پیښور کې د ماسپخین سلور بجې دی په خبرونه کې به واوري چې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ډرون په بریدونو کې یو شمیر مشکوک وسلوال وجل شوې دي او د پاکستان د دفاع وزیر ویلي ک امریکایي مرستې بند شي نو په پوز په پاک افغان پولا نشي اساره د لخوا خبرونه په سر کې بعد فرخند وزیر نه د دې ساعت تازه خبرونه واوري
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ورور په کندهار کې وجل شوی په شمالي او جنوبي وزیرستان په امریکایي ډرون بریدونو کې یو شمیر مشکوک اورپکی وجل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای پاکستان ته د پوځي امداد ودرول بعد د دوی پالیسی نه بدلوي. د خبرونو تفصيل د افغانستان د کندهار د ولایتي شورا رئیس او د افغان ولسمشر حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی وجل شوی. د مشال ریډیو د خبريال لمخه دا پیخه د کندهار ولایت په سره جام سیمه کې رامنځته شوی. خبريال زیاتوي د کندهار د والی ویاند زلمی ایوبی هم د پیخه پخله کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل ورور د مرګ په اړه ویل دوی هڅه کوي په هیواد کې د داسې پیخو مخه ونیسي.
در قسمی که اطلاع دارین امروز صبح برادر خوردم احمد ولی کرزی در خانهش شهید شد. انا لله و انا الیه راجعون و همی زندگی مردم افغانستان است.
حامد کرزی وای لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن سهار د دو وړوکي ورور احمد ولی کرزی په خپل کور کې شهید کړی شو. دا د افغانستان د خلکو ژوند دی. د افغانستان هر کور دا سغم لیدلې دی. هیله لري چې د افغانستان د خلکو غمونه له منځه لاړ شي او د دوی په هیواد کې سوله او امنیت راشي چې بیا د پاره د افغانستان یو کورنۍ هم د داسې درد تیرا نشی. د کندهار والی احمد ولی کرزی د وژنې په اړه بیلابیل ریپورتونه دي. ځینې خلک وایي چې نوموړی خپل ساتونکو په ډزو باندې وژلې. وسوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې د ولی کرزی د مرګ پړه منلې. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امریکایي ډرون جازونو لخوا په پرله پسې بریدونو کې 15 مشکوک اورپکی وژل شوی دي. رویټرز خبري اجانس ته ځایي استخباراتي چارواکو له خولې وایي بیګاش په جاسوسي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د اورپکو یو ګاډی په میزایلو وداغلو او وروستو جاسوسي الوتکو هم په دغه سیمه کې یو کمپاوند په نښه کو چې پکې لږ تر لږه 19 مشکوک اورپکی وژل شوی دي. خبري اجانس زیاتوي نن په جنوبي وزیرستان کې هم د شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا په بریت کې د 500 زیات مشکوک وسوال طالبان وجل شوی دي. د ریپورتونو لمخې په ابټ آباد خار کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجل کېدو وروستو د پاکستان په قبایلي سیمو کې سباندې شل ډرون بریدونه تر دې دمه ترسره شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي پاکستان ته د 80 کروڑ ډالر پوځي امداد معطل کولو مطلب دا نه دی چې امریکا د دغه هیواد په اړه خپله پالیسۍ کې بدلون راوستي. هیلری کلینټن وایي
Our decision underscores the fact that our partnership depends on cooperation.
میرمن کلینټن وای دا فیصله که څه هم دا حقیقت اغیزمن کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا په همکارۍ باندې اساس ده او زیاتوي دا د معمول خبره ده او باید دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي. امریکا وروسته له هغې پاکستان ته په پوځي برخو کې امداد ورکول ودرو کله چې پاکستان حکومت د ملک دننه د امریکایي پوځي روزونکو په شمیره کې کمی وکړو او بیا هم امریکایي کارکوونکو ته په ویزو ورکولو کې کموالی راوستو. بلخوا د پاکستان په ویلی دی چې د امریکا لخوا د ګام سره به د ترهګرو پر ضد د دوی پوځي عملیات متاثر نشي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ای پی خبری ایجنسی وای د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی په یو غیر اعلانیه دوره افغانستان ته رسیدلی. خبری ایجنس وای هغه به د کابل په شمال شرقي سیمه کاپیسا کې د فرانس د ځواکونو سره لیده کاته کوي. ولسمشر سرکوزی د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیټا افغانستان ته د تګ وروستو سفر کوي. امریکا او فرانس په تیره میاشت کې دا ویلي وو دواړه هیوادونه به د افغانستان خپل ځواکونه د متوقع نیټې وړاندې وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د شام ولسمشر بشار الاسد خپل قانوني حیثیت بایللې او اوس دومره اهم نه دی او زیاتوي کچري څوک د ولسمشر اسد په شمول دا فکر کوي چې دوی به د شام د رژیم سره مرسته وکړي چې د روان بحران راوباسي نو هغوی په غلطه دي.
President Assad is not indispensable and we have
میرمن کلینټن وای اولس مشر اسد داسې نه دی چې ګینه د هغه نه بغیر گزاره نکېږي او دوی په هغه هیڅ داسې مصرف نه دی کړی چې ګینه هغه د په واک کې پاتې شي. هیلی کلینټن په دمشق کې د امریکا او فرانس په سفارتخانو د اولس مشر اسد د پلویانو لخوا حمله په سخت ټکو وغندلې. په شام کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو ادارې وای د مارچ په میاشت کې د اولس مشر اسد د واکمنۍ خلاف د مظاهرو وروسته سناسه سوار لسو کسان وژل شوي دي. او وروسته خبر دا چې اټلی غواړي د لیبیا د مسلې سیاسي حل راوباسي او مرکزافي د واک لري کړی. د اټلی د بهرنو چارو وزیر فرانکو فراتینی دا وړاندیز د الجیریا یو ورځپاڼې الاخبار سره په مرکه کې ورکړی. د سپینې ماڼۍ د وینا تر مخه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس ولسمشر دیمتری مدودیف ته ویلي واشنگټن به د روس د هغه هڅو مرسته کوي چې په لیبیا کې یوې داسې فیصلې ته ورسیږي چې قذافي د واک لري کړی. اخوا د فرانس د بهرنو چارو وزیر الین جو پی ویلی فرانس د لیبیا د رژیم سره د قذافی په تګ رابطه کړي خو په دې اړه څه خبرې نه دي شوې. د فرانس سفارتکار د قذافی د نمائندګانو سره لیدکاته هم کړي او وایي قذافی د واک پر خدو ته تیار دی. نو راځي چې پر دې خبرې وکړو. داو خبرونه
قدر منو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. په تیرو سلیریشتو غنټو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډرون بریدونو 15 سلويخ مشکوک وسلوال وجل دي. د پاکستان د دفاع وزیر وای د امریکایي امداد ودرولو پترس کې پاک افغان پوله باندې پوز نشي اساره دله. خو د پوز ویان وای
برای راست تو کوئی اتنا خاص اس پر اثر نہیں پڑے گا.
د امداد ودرولو با نیغ پنیغا د اپریشنو باندې س اثر پرنوزی.
په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وجل کې دوه سباندې دوه میاشتې وروسته هم د پاکستان امنیتي ځواکونه د هغه کور او مالت سارنه او څوکۍ کوي چې له امله یې ځایي خلک د ستونزو سره مخ دي. دوی وایي
دغه سم نور تنگوي چرته کارول راځي دلته کورنه دي خپل خپلوان هم راشي نه پری دلته چې کوم ایثار دی هغه هم نه وتی شي ځکه دلته بل کورونه هم نه ملاوي.
په کراچۍ کې د ناآرامۍ وجوهات که هر څه وي خو اغېز یې په عامو خلکو په خاص توګه په پښتنو مزدورکارو غورځېږي.
څه درې څلور کاله کېږي چې دغه د پښتنو د ماجر په دغه کې چې کوم فسادات شروع شوی دی په دې کې موږ همیشه متاثر یو. داسې
دا او نور ریپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به واوري هفتوار پروګرام پر ما ستیر شو وطنه مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غک شروع کیږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې غړې اولنی خبر ته. په تیرو سلیری شو ګڼټو کې ډرون بریدونو په وزیرستان کې 15 سلويخت مشکوک وسلوال وجل دي. دغه بریدونو کې زیاتره د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ پولیس سره نږدې شوې دي. د سیمینار د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
چارواکي وایي چې ډرون جازونو نن سهار شپږ بجې تحصیل شوال د شمالي او سویلي وزیرستان په پوله باندې د طالب وسلوالو یو ډبل کې بنګاړی عام حال په نښه کړو. کله چې په نښه شوې ګاډۍ د طالب وسلوالو استوګنځای ته دننوتو او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې ټول دیارلس وسلوال طالبان په موقع باندې ووژل. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دې برید په نتیجه کې دوه وسلوال طالبان ژوبل شوي هم دي او د دوی د استعمال استوګنځای ته هم کافي زیان ور اوړېدلی دی. دې نه وړاندې تېره شپه بې پایلوټه الوتکو د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه 80 کیلومتره لوېدیز تحصیل د تاخیل ګورویک په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو بینجو ګاډۍ په نښه کړی و چې په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي وو. دغه بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا دفاع سکتر ویلي واشنگټن باور کوي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د پاکستان په قبایلي سیمه کې شتون لري. خو پاکستان وایي که امریکا د ایمن الزواهری په اړه څه معلومات لري نو پاکستان سره دې شریک کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
قدر منوریدونکو د عمر دراز وزیر په ریپورت کې مو د هغه پیخو حال واورید چې په تیرې سلی رښتو ګڼټو کې ډرون بریدونو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې 15 سلويخ مشکوک وسلوال وجلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
قدر منوریدونکو د مشال په خبرونه کې هم د قبایلی سیمو په اړه یو بل ریپورت په کورمای جنسي کې د پوزي عملیاتو کمانډر بریګیډیر بشارت انور ویلي تر دې دمه په عملیاتو کې 50 وسلوال وجلی او د سلو نه زیاتې جوړ کړی دي. بل خو د دې عملیاتو په ترڅ کې د سیمینه ګڼ شمیر خلک کړه شوی دا چې دغه خلک سستونز لري او د هوارولو لپاره حکومت کوم ګامونه په پام کې نیولې دي. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال طارق اورګزای مو په تفصیل خبر
دا پریشان پوجه د بیکرشاو خلکو دروتلو سلسله روانه ده. ځای خلکو آی چې زورګونو خلکو د ضلع هنګو په طرف خپل کډی کړی دي چیرته کې چې دغه کډوال په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمینا ملک عطا الله خان مشال لډیو ته په دې حق لا اوویل
کوم پریشان نه خل روتل دې ته د زراو کسانو باندې او دا خلک خپل پرمېو تر پرديږي او ډېر سخت دي سره سمانه حالات کې او دین نو یو درنډي کیمپ کې پرتینو یو درنډي کیمپ باندې وایي چې کی دا زراو کسان دي دوی سره جی پرپرا کاډی دي د سخه دي مړو مشمون دي اورو مشمون کې دا غار دي خپل لکونه کله غار وصل ډېر مشمون حکومت دي ډېر سخت خوف فاجنه او طبيعت مبتلا دي او کومري ډېر سخت دي او د قسم ذهني پریشاني بیل لري او خوراک مسله بیل لري
بهر دغه بیکور شو خلکو د ستونزو په حق له کورم ایجنسی انتظامی چارواکه اسسټنټ یا مرستیال پولیټیکل ایجنټ مواس خان سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته په دې حق له صدا سي اوویل
ایریا چې کوم زموږ کوم پکې زیات اکثریت پروت دی هغه لکه نه د آی ڈی پیز کاری روانې دي ترګو ډسټرکټ تر اوسه نه غي انفارمیشن پاس مونږ فور تر باندې چې کوم دی هلته ویل ټیم می ټیم سره د پولیټیکل سټاف یو ټیم ارینج کا او نهم تاریخ باندې په لسم تاریخ او رسم تاریخ باندې د درې ورځې مو مکمل کمپین وشو. دا 1930 خو فیملی دی په دا کې چې کوم دی نر چې کوم دی 1340 دی او زنانه پکې 1930 دی او ماشومان چې پکې دي 1911 دی. نه دغه ټولو تازه جوړیږي 1601 دوی ته مو دا هدایت هم که چې که چېرې تاسو ته دلته مشکلات مصیبت تکلیفي نو تاسو ته مونږ په محمد خواجه کیمپ کې چې کوم په ډسټرکټ انګو کې راځي د هغې آفر مې ته وکړه چې هلته آلریډي ټولې فیسیلیټیز مخکې نه موجودې دي.
ویل کېږي چې د حکومت لخوا په تندو سیمه کې د اپریشن په وجه د بیکوره شو خندانونو دپاره کیمپ جوړ کړل شوی دی. انتظامیه تر مخه 8500 پورې خندانونه دوراني په نامه دغه کیمپ ته راغلي دي او 1000 نه زیات خندانونو دپاره په سرکاري نو کې انتظامات شوی دي. خو بل خو په سیمه کې زیاتره خندانونه خپل خپلوانو کرم مشته دي. انتظامیه وایي چې دغه خندانونو د اندراج کې دوه لپاره په سیمه کې کور په کور مهم شروع شوی دي او انتظامیه تر مخه تر اوسه پورې 9600 خندانونو اندراج تر سره شو. طارق اورګزای مشال رادیو کورم ایجنسی.
دا مشال رادیو دا
قدر منوریدونکو د مشال په خبرونو کې مې په قبایلی سیمو کې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه ریپورت واورید. د هغه ترڅنګ په قبایلی سیمه کې د عملیاتو او د هغه عمله د بیکوره شوی خلکو ریپورت مهم واورید. بلخوا د امریکا لخوا $80 کروڑ امداد ودرولو په حق لا د دفاع د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار ویلي ک داسې وکړې شو نو بیا دوی نشي کولای چې په پاک افغان پوله باندې خپل پوز ایثار کړي. د دې ترڅنګ د اوس ترجمان اطهر عباس ویلی چې امریکای د امداد ودرولو په حق لا په رسمي توګه ورته تر دې د مهس نه دی ویل. او روپ دی اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لريو د خبريال احمد الله دا ریپورت.
د دفاع وزیر احمد مختار ویلی دی چې امریکای ک فوزی امداد بند کړو نو حکومت با د پاک افغان پولی نا خپل ټول فوز راوغواړي. د پاکستان یو نیجی ٹی وی سره خبرو کې احمد مختار ویل چې اساره کړی شوی 80 کروڑ ډالر امداد د راتلونکي جنگ لپاره نه بلکې دا پیسې موږ د مخکې نه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې خرچ کړي دي. احمد مختار ویل ک امریکای دا پیسې را نه کړی نو پاکستان د زیاتې مودې پورې خپل فوز په غرونو کې نشي ساتلی، ځکه چې په دې ډیره خرچه راځي او دا وخت په دې غرونو کې زموږ 1100 فوزي چوکیان دي او هر چوکۍ کې 45 تر شل پورې فوزیان موجود دي. بلخوا د پاک فوز ترجمان میجر جنرل اتر عباس تیره شپه مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې امریکې تر اوسه موږ ته په رسمي توګه د امداد بندولو په حق لا هیڅ نه دي ویلي.
تر اوسه نیغ په نیغه د پاکستان فوج ته په دې حق لا څه نه دي ویل شوي او نه موږ د امریکې لخوا څه تحریري مراسله ترلاسه شوې ده. نو د کومو 800 میلیون ډالر امداد د بندولو خبره چې په مطبوعاتو کې روانه ده، د دې موږ سره هیڅ قسمه تفصیلات نشته، نو ځکه پرې څه تبصره نشو کولی. زموږ لپاره دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې د امداد د ودرولو خبر لومړی مطبوعاتو ته ورکړی شو او وروستو د سپینې ماڼۍ چیف آف سټاف په یوه مرکه کې د امداد ودرولو خبره کړې ده. تر څو چې امریکې لخوا موږ ته پوره معلومات را نه کړی شي، تر هغې پرې موږ څه تفصیلي خبره نشو کولی.
د یوې پوښتنې په جواب کې که امریکا واقعي 80 کروڑ ډالر فوزي امداد ودروي نو قبایلي سیمو کې روان فوزي اپریشنونو به څه اثر پرېوځي؟ اتر عباس وایي
امداد
ودرولو به نیغ په نیغه د اپریشنونو باندې څه اثر پرې نه وځي، ځکه چې تېرو وختونو کې موږ په ملاکنډ ډیویژن، جنوبي وزیرستان او اورکزی ایجنسۍ کې اپریشنونه کړي وو او دغه اپریشنونو کې موږ هیڅ قسمه بهرنی امداد ځکه نه وغسته چې دې شرفه خو زموږ په سیمه قبضه کړې وه او په موږ کې دومره صلاحیت شته چې له دوی نه خپلې سیمې را خلاصې کړو. او موجوده وخت کې چې په مومند او کرم ایجنسۍ کې کوم اپریشنونه روان دي، موږ خپل وسایل استعمالوو. تر څو چې امریکای امداد بندولو سره د اثر پریوتو خبره ده، نو کوم سامان موږ ته ملاو شوی دی د هغې پرځې ټکنیکي مرستې او ځینې داسې سیمې دي چې هغه به ترې متاثره کیږي.
د قبایلي چارو کارپوه طاهر خان وایي چې امریکای امداد بندېدو سره پاکستان لبا ممکنه نه وي چې ترهګرۍ په ضد جنگ جاری وساتي.
پاکستان لپاره کوم امداد اعلان شوی وو نو په هغه وخت په دغه امداد کې شرایطو او مهم شرط پکې دا و چې امریکا به جاج اخلي چې د هغوی په نظر د پاکستان چې کوم د وسلوالو پر ضد ګامونه دي آیا امریکا په هغې باندې ډاډمنه ده او که نه. اوس کو امریکا دا امداد بندي چې په دې کې ویل کېږي 300 میلیون ډالر هغه د افغانستان په پوله کې د پاکستان کوم فوجیان دي د هغې اخراجاتو، نو دا امداد بندي کې نو داسې امکانات به ډېر زیات وي چې پاکستان کې ځي شي
طاهر خان وایي چې د امداد بندولو غټه وجه دا ښودلی کېږي چې پاکستان د امریکې هغه سل فوزي تربیت ورکوونکي اهلکار بیرته ملک ته لیږلي دي. په دې اهلکارو په لیږلو د پاک فوز ترجمان اتر عباس وایي چې تیر 2 کالونه دوی په پاکستان کې فوز ته تربیت ورکولو لپاره موجود وو، ولې د دوی موده پوره کېدو وروستو موږ دوی واپس ولېږل؟ احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرونکي.
او اوس هم یو نړیواله مطبوعاتي کتنه. د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي که څه هم په بټاباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدلو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی پیدا شوی، خو په داسې حالاتو کې چې په بحیره هند کې معدنیاتو او اقتصاد یو نوې لوبه یا ګریټ ګیم لوبېدلو ته نږدې دی. پاکستان له پکار ده چې د اقتصادي ګټو لپاره اول د امریکا او بیا د افغانستان او هند سره تعلقات ښه کړي. دا دا ګریټ ګیم سره مهم لوبغاړي کوم هیوادونه دي، ګټه به یې سوي او د پاکستان لپاره ولې ضروری ده؟ د دې مقالې په غټو ټکو کې به یې د ملیحا امیرزاده نواورو.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال ملت بیرډن لیکي په ابتاباد کې د امریکایي چاپی پترس کې د اوسامه بن لادن د وژل کېدو 2 میاشتې وروسته هم د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات کړکې چندي. امریکا پاکستان ته د 280 کروڑ برابر مرستې د ځنډولو فیصله کړې ده او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن چې په نږدېو کې به دنده سرته ورسیږي دا هفته به د خپل پاکستانی سیال جنرل اشفاق پرویز کیانی سره په اسلام آباد کې لیدکاته کوي. د لیکوال په خبره په داسې خراب حالت حالاتو کې دغه ملاقات یو بد خبره نه ده. د دواړو هیوادونو مشران پر دې پوهه کېدل شروع شوه دي چې د خپل دلچسپیانو په لړ کې یو نوې سیمه ایز ملګرتیا جوړول پکار دي، د دې نه مخکې چې د سکولو لپاره وخت تیر شي. لیکوال زیاتوي پاکستان او امریکا ته له نوې سره د همکارۍ ضرورت دی، کوم به نه یوازې دا چې په افغانستان کې جګړه د ختمولو لپاره د دوی ترمنځ دوه اړخیزه تعلقاتو ته لاره برابروي، بلکې د بحیر هند په سیمه کې په داسې حالاتو کې د امریکا او پاکستان پالیسۍ اثر وکړي چې د معدنیاتو او اقتصاد یوه نوې لویه لوبه یا ګریټ ګیم شروع کېدلو ته نږدې ده. لیکوال د دې ګریټ ګیم لپاره چین او هندوستان د مهم لوبغاړو په توګه یادوي او لیکي چې د لوبې انعام به افغان او پاکستانی معدنیات او د تجارت هغه لارې وي چې بحیر عرب ته رسیږي. د ملټ بیرډن په فکر په دې لړ کې د امریکا رول ډېر مهم او حساس دی، خو تر اوسه امریکایي سیاسي چارواکو لخوا ناڅرګند دی چې په اخره کې به ورته خپل امنیتي او سیاسي پام د اټلانټیک پر ځای د بحیر هند طرف ته اړول پکار وي. لیکوال د پاکستان او د افغانستان د معدنیاتو ذکر کوي چې په دې کې تانبه، سره، اوسپنه او نور داسې معدنیات چې په ځمکه کې پټ وي شامل دي، او دغه معدنیات به د یویشتمې پیړۍ دوران د هند او د چین اقتصاد لپاره یو مهم رول لوبولی شي. په مجله کې لیکل شوی افغان معدنیات چې د امریکا جیولوجیکل سروې یې مالیت د $1 trillion برابر ښودلې دي، د افغانستان د جنوبي برخې نه به د پاکستان د بلوچستان صوبې له لارې په بحیر عرب واقع د گوادر نوې بندرګاه پورې ورسیږي، او دغه ځای نه به بیا دغه معدنیات د چین، هند او غربي هیوادونو بازارونو ته ورسیږي، چې له امله به د پاکستان ماینینګ صنعت او د ټرانسپورټیشن بنیادي ډانچه نور هم پراخه شي او د بلوچستان خلکو ته به روزګار هم ترلاسه شي. خو لیکوال وایي د دې لپاره پکار ده چې پاکستان خپل زوړ فکر پرېږدي چې هند یې دښمن دی او کوم وخت هم ورسره جګړه کېدی شي، بلکې که پاکستان د دې ګریټ ګیم برخه جوړېدل غواړي نو پکار ده پاکستان اول د امریکا او بیا د افغانستان او هندوستان سره ښه تعلقات جوړ کړي. لیکوال لیکي د دې کار شروعات په داسې کېږي چې د امریکا او د پاکستان استخباراتي ادارو CIA او ISI ترمنځ ښه تعلقات جوړ شي، او زیاتوي دواړه خواوې دغه تعلقات بحالول ضروري ګڼي، خو دا ورته یو ګران کار هم ښکاري چې د امریکا او یا د پاکستان خلک یې ډېر کم ملاتړي دي. د لیکوال په خبره جنرل ډیوډ پیټریس چې کله د افغانستان نه لاړ شي او د CIA چارې سنبال کړي، لومبه کار به دا وي چې د خپل پاکستانی سیال جنرل شجاع پاشا سره وویني، او زیاتوي دوی د نوې سرنه تعلقات جوړولی شي او پر دې فیصله کولی شي چې په کومو برخو کې اصلاح ته ضرورت دی، او دا هم چې په ګډ هدفونو باندې رضا شي او کار پرې شروع کړي. لیکوال لیکي دا به د دواړو لپاره یو سخت کار وي.
د ملیح امیرزاده نمو د فارن پالیسی مجلې د مقالې مهم ټکي اوریدل.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونې اورئ. په پاکستان کې د سور صلیب نړیوالې ادارې یا ICRC مشر ویلي په هیواد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته په تشدد کې زیاتوالی راغلی. دا راز په غیر سرکاري تنظیمونو یا NGO ګانو کې کارکوونکي بهرنیان خلک هم د ځایي بیوروکراسۍ له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. او په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د پاکستان لپاره د سور صلیب یا ICRC مشر پاسکل کیوته په جنیوا کې د خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وجنې ورستو نه یوازې په پاکستان کې په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی، بلکې د بیوروکراسي لاړخه په غیر دولتي ادارو کې کارکونکي بهر ملکیان د ستونزو سره مخ دي، او اوس په پاکستان کې غیر دولتي مرستندوی ادارو ته د کار کولو په اجازه ورکولو کې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې د سور صلیب یا ICRC د مشر پاسکل کیوته د دې سرګندونو په اړه مې چې کله د کډوالو د نړیوالې ادارې یا UNHCR د ویاندی دنیا خان نه پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې د UNHCR بهر ملکی کارکونکي د اسامه بن لادن د وژنې نه پس صدا ډول ستونزې لري او کنه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل.
او تاسو ته معلومه ده چې د 2008 کال بعد په پاکستان کې د سکیورټي حالات یو دم ډیر بدل شول، او د دا فرق نه صرف غیر ملکی ادارو پر هیومانیټیرین ایجنسیانو باندې اثر شوی دی، بلکې په ګرد پاکستان کې دا اثر محسوس کیږي او حالات باندې فرق خورا غلی دی. مثلا په 2009 کال کې د UNHCR هیډ چې په کوټا دفتر کې ولو هغه غوا شوی وو، دا بعد از مو سکیورټي چې کوم خپل ارینجمنټس دي هغه یو دم بدل شول. نو دا کم چی خبر ریفرنس تاسو ورکوي دا په حواله سره زه دا نه وایم چې په موږ باندې ډېر خاص اثر شوی دی. چې کوم په پاکستان کې سیکیورټي حالات د ډېر وخت څخه خراب دي، د هغو علاوه نور داسې یو خاص اثر اندازه نه دي شوي په موږ باندې حالات یا یو خاص واقع.
د پاسکل کیوتې د دې څرګندونو په لړ کې مې چې کله د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د 1980 نه یو داسي فکری ټولنه شتون لري چې په غیر دولتي ادارو کې بهر ملکی خلکو ته د شک په نظر ګوري.
هیڅ چیز نه پدې خو د ادرایزیشن ډیسکورس په دې وطن کې شروع شو. ادرایزیشن مطلب دا چې موږ جدا خلک یو، مغرب جدا خلک دی، جاپاني جدا خلک دي، او چې کوم جدا خلک دي نو هغه زم په عزت سازش کې لګیا دي، نو هغه کله زیات شي کله کم شي، په یو شکل کې کله چې کم ځای کې اپتونو طوفان راشي د خلکو ضرورت پیښ شي، نو د هغه ځای ته کځي نو بیا خلک په دومره بد نه مني. مثلا په زلزلو کې یا سیلابونو کې خو چې کله عام ڈیولپمنٹ کار کی، پرمختگ کار کی یا دخل قدرہ گنڈولو کار کی، نو بہرحال یو حوالہ باندھ یو طبقہ بلکہ یو صرف خلق در کی بیچ اگی کا یو نظر گوری.
دا پاسکل کیوتے پدے خبرہ چگنی دا اسامہ بن لادن دا وجنی نپس پا پاکستان کی د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
زما خندا دی چې په پاکستان کې دغه د ترهګر تنظیمونو یا د تندرو تنظیمونو کوم نیټورک دی، کوم بشپړ جال دی، دغه بشپړ جال بهرحال موجود وي او هغه بشپړ جال د دې انتظار کوي په مختلفو شکلونو کې چې څنګه دا چې صورتحال را پیدا شي چې اګي مختلف ځایونو کې گزارونه کړی شي. نو دا اگر چې د اسامه بن لادن د وقې سره هغه بشپړ جال په داسې مقابله وشوه، خو د دې مطلب دا دی چې بشپړ جال بهر موجود دی، په لاهور کې گزار کولی شي، کراچۍ کې کولی شي، پېښور کې کولی شي، کورمه کې کولی شي.
یاد دې وي چې د مئی په دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د وژنې نه پس که یوې خواته په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان خپل عملیات تیز کړی دي، نو بلې خواته په پاکستان باندې د نړیوالې ټولنې لخوا د وسلوال طالبانو، القاعده شبکې او حقانی شبکې په ضد د کوټلې عملیاتو کولو لپاره په نړیوال فشار کې زیاتوالی راغلی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اورئ. مشال د مینه او رڼا زیره دی. تاسو د زړونو غږ دی. په بټاګرام کې د پرونی ځانمرګي برید وروسته نن دغلته ژوند خپل معمول تر اغلی دی. پرون په بټاګرام کې د مسلم لیگ قاف ګوند یو جلسه کېدونکې وه او یو شیبه وړاندې ترې هلته ځانمرګي برید وشو چې پکې اووه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي وو. ځایي پولیس وایي د لټنې عملیات یې شروع کړي دي. د بټاګرام د پیښې وروسته حال د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه ریپورت کرا لے گلے جس تاسو پام ور تراڑو.
پرون په بټګرام کې د پاکستان مسلم لیگ په جلسه کې شوی ځانمرګ برید کې د مړو شمېر وو تر رسیدلې ده. د بټګرام د ډیسټریکټ هسپتال ایم ایس ډاکټر محبوب وینا دا چې په جوبل شو شلو کسانو کې د څلورو حالت خراب وو او هغوی ایوب میډیکل کمپلیکس ایبټ آباد ته رسولې شوې دي. نن په بټګرام ښار کې دکانونه یو ځل بیا کلاو شوي دي او د بټګرام ډی پی او غلام حسین وایي چې په ښار کې امنیت ټینګولو لپاره ځای په ځای ناکابندي شوې ده او پولیس د لټون عملیات هم پیل کړي دي. د بټګرام د ډیسټریکټ هسپتال ایم ایس ډاکټر محبوب مشال ریډیو ته وویل د ځانمرګي برید نه پس په بټګرام کې ژوند په څه ډول روان دی. د بټګرام یو ځای خبریال نادر خان وایي
پرون زمنګ د بټګرام بازار کې کوم دی اغا تقریبا نیمه نزیات بند کړی شوی او د مدین روتو یو له څوک سماوا او دیو د یری او د تلني صورتحالو په بنسبت پرون نن کې کوم دی حالات بیا هم اغا نارمل انداز کې د قسم کې مخ شو او بیا هم خلکو کې یو جره او تره وردا ځکه چې پرون په راځتا یو اقوا چلیږي چې خودکش عملاور چې کوم هغه دریو دریو کې چې کوم دی یو بلاستنګو کو او دوی کوم دی هغه هو کوم په ضلع بټګرام کې دي. دغه یو کنفیوژن دی یو یره داخل کو دی یره خلک نه شي د پاتېرو کې تخ چیکینګ جوړو دي ملکوک اپرات کې دی یوه یو جوور نظر لری سکیورټی فورس زمونږه
د دې ځانمرګي برید پړه لا چا په خپل سر نه داخستی. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
سید شاہ سقیم مشال ریڈیو کوٹہ
شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه او ری دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې کې دونکو دی فرخنده وزیر سټوډیو تراغلې ده راځي چې د تازه خبرونو لنډی ستري واورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ورور په کندهار کې وجل شوی. په شمالي او جنوبي وزیرستان په امریکایي ډرون بریدونو کې یو شمیر مشکوک اورپکی وجل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای پاکستان ته د پوځي امداد ودرول بعد دوی پالیسی نه بدلوي. د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی افغانستان ته رسیدلی او اټلی غا کړی نړۍ دی د لیبیا د شخړې سیاسي حل راوباسي.
قدر من اوریدونکو د فرخنده وزیر نامو د خبرونو سرټکی واوریدل. ورزو د خبرونه باقی پاتې ریپورتونو ته د کراچۍ او رنګی ټاون په سیمه کې د تشدد په پیښو کې د علیګړ بازار په لسکونو دوکانونو هم سوځول شوې دي. د بازار دوکانداران وایي د تشدد د پیښو پر مهال دوی ته د لکونو روپو زیان وروخته دي. ظفر کریمی د سوس وزول شو دوکانونو د مالکانو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې په برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
علیګړ بازار د اورنګی ټاون یو زوړ بازار دی. د دې بازار ډېرې دوکانونه څو ورځې مخکې خار کې د اخوډب د پیښو په محل نامعلومه کسانو سوځولي وو. حاجی عبدالواسع وای په دغه بازار کې یې د کپړې څلور دوکانونه لرل، خو په دغه پیښو کې یې څلور وړه دوکانونه سوځېدلې دي.
څلور دوکانه چې دوه یو زما دی یو مې د ورور دی او دوه د نواب د مکمل تباه شوي دي. بالکل تباه په دې کې تقریبا د 45 لک مالیات کپړه پرته دا برابر والا دا 30 لاکھ دا تقریبا دا نواب دم دا خوښه دا ټول دونه غټ غټ نقصانونه وشو. اوس درې څلور کال کېږي چې دا د پښتانه او د ماجر په دغه کیچ کم بسادات شروع شوی دی. په دې کې موږ همیشه متاثر یو داسې کله مال وباسو کله راوړو کله وباسو کله راوړو. خو دا اوس ځل کې چې موږ د سیزن لپاره دا زموږ دوه درې میاشتې د دوکانداري خاص ورځ دي. په دې کې موږ مالونه ډېر په ودارو په دې راوړو مالونه دوکانونه ډکو. نو په دا کې مطلب موږ ډېر بخي
یو بل دکاندار وای د دهم پالیګړ بازار کې د کپڑے دکان وو چې وس پکې صرف سکاره او ایری پرتی دي.
نوم نواب خان ده. دهم پالیګړ کې دکانونو د کپڑے چې تقریبا د 30 کال موږ دلته کاروبار کولو. زموږ والد سی وو بیا موږ شو تقریبا د جمعرات پښپو باندې سیزلی وو. د سار په څلور بجې وته اورا چوړو او زموږ ته پته چول لګی د 5:30 بجې باندې چې موږ تر رسیدو ارسلکه ختم شي وو. موږ خو بس دغه کوو د می کاروبار او د می دکانونو نور څه زموږ ذاتی څه نور دغه نشته. نو شدی دا مطلب بالکل ختم شي دي راښوي دي هره شوي دي. نو یو ساغه ته میډیا راش دکانونه زمنګ سیدل شوي کورونه زمنګ سیدل شوي دکانونه زمنګ لوټ شوي مړی زمنګ شوي خلک زمنګ وشتلی او میډیا غو ته ولاړی او زمنګ څه تفوس کول ولا سو د موږ وسه پورې چا وسه په نو میډیا راغله او نو چا موږ تفوس کړی دی.
د یتشوي بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر بصیر خان وای دا خوډب د پیښو په محل سوزول شوي ټول دکانونه د پښتنو دي.
نو دلته نیو پرسنټ دکانداران چې دي دا پښتانه دي. دا ډېر وخت نه تقریبا هر دکاندار د سلوي خو 50 کالونه کم سه کم دلته اوسېږي. نو لک بک دلته زمونږ 1500 دکانونه د پښتنو دي او دوی 1500 ټیلې راځي ټی دا بندي دي. یعنی دا په لکاو انسانان د وخت به روزګار نه استي. زمونږ شارجه مارکیټ لوټ شو، اقبال مارکیټ کې دکانونه مات شو، جاوید مارکیټ ورته په دې کې کم سه کم 15 دکانونه لوټ شو. بار بار مونږ ټیویان والا ته خصوصا سماعت ایکسپریس دا او دا ټول پاکستانی میډیا، یعنی دا وخت موږ د پاکستانی میډیا نه ډیر ګلمن یو. یعنی موږ دا وایو چې موږ د سره پاکستانیان یو نه. یعنی کله کله میډیا دا غواړي چې د شناخت کارت وښلوم. یعنی مقصد دومره، یعنی دومره فرق، دومره تفریق د زمکې د اسمان، یعنی دومره فرق دی. ته به میډیا ته چې زما د ښکارا 3 کروڑ روپو سامان سزل شوی دی دی به هغه باوجود زی
د سزول شو دکانونو د مالکانو وینا ده چې دوی په دې خبر هم نه دي چې په کومه ګونه د دوی د لسګونو کلونو راهسي جوړ د کروڑونو روپو کاروبارونه خاوري ایرې کړې شول. ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر منوریدون کو تاسو د مشال خبرونی اوری د عوامي نېشنل پارټي مشال غړی بشیر احمد بلور د خیبر پښتونخوا صوبې سینیر وزیر دی او د ځایي حکومتونو پرمختګ ذمہواری هم په غاړه ده. په سین صوبا کې او په خاص توګه کراچۍ کې د کمشنری نظام بحالولو په اړه وایي چې د دې لمخه به نه یوازې کراچۍ کې امنیت خوندي کړی شي بلکې دغلته میشت د پښتنو حقونه به هم خوندي وساتل شي. په دې اړه د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان نور حال راکوي.
بشیر خان، څنګه چې کراچۍ کې یا پورا سند کې د کمشنری نظام بحال شو، ستاسو پارټي او ستاسو په دې کله څه نظر؟
ایم کیو ایم ولا نه غوښتل چې دا د کمشنریټ نظام دې بحال شي. مونږ خپل صوبه کې مخکې نه کړی دی او سپه د ځن کمشنران کار کوي لګیا دي. مونږ ډي سي او سجی هغه ته مونږ د ډیپټي کمشنران اختیارات ورکړي دي. ریوینیو په سایډ باندې مونږ خو ډېر مخکې نه په دې باندې عمل کړی دی او مونږ دا پوهیږو چې دا نظام چې دی دینه بغیر اډمنسټریشن نشي چلے دی. ټول نه پہلا خبره دا و چې دا لینڈ آرڈر سچویشن او پرائس کنٹرول دا ایگزیکٹو نے بغیر نشی کے دے.
بشیر خان، پا کراچے کے عام ولس تا بیا خصوصی تو گا پختنو تا بتی سفید ہو رسی دی
تانم ہم التا ملس پسند تو سی گدان چ پختانم سے چرتا اگن دی اگم عام ملس پیسے تو سی گو فاگی تو ایکسس ب ملو شوز ب ڈپٹی کمشنر با پموکا فیصلہ کئی کمشنر با پموکا جی ایگزیکٹو با اگندری دا سی اس ایگزیکٹو جو یو انٹیریئر منسٹر اگا دا ٹول صوبے اگا نشی کولے نو اگا ڈپٹی کمشنر کمشنر پختنو دا بدا فیدے چ اگا کم خل کو جدا نغخت ایم کیو ایم والو دا دی نه ویل چې هغه کوشش داو چې یو کسر اختیاری دا اختیار چې لاندې پورې لاړو نو پښتونو ته بدا فیصله چې هغه د سي تکلیف به نه به ډیپټی کمشنر او کمشنر دا غي فیصله کوي. فیصله خو غي نشي کوله خدا کوم چې دا لاند اډر سچویشن دی دا کنټرول نه ټول نه لې پښتونو ته دا فیصله زنګ مړي به کم کی زنګ بچي به کم مړي هغه به په پښتونو ته بدا فیصله وشي.
بشیر خان، تاسو دلته په پښتونخوا کې د لوکل باډیز منسټر می تاسو اوس څنګه چل ته هم د لوکل باډیز الیکشن وشي په سند کې په نورو ضلعو وشي؟
پہلا روز نہ آگا چې پکار دے چې لوکل باڈی الیکشن شي چې خلکو ته گراس ٹوٹ باندھے آگا تکلیفات چی دی آگا دے ختم شي. مونږ کوشش کوو چې آگا تا سیکرٹری ناستی چې آگا دو مسائل ہم دستخط کی آگا دا انٹری مو کی پیدائش ہو دا مڑو آگا نشی کے دے کم پورے الیکٹڈ خلق نہیں آگے کے دادا پرابلم دا دے چھ دا 2001 آگا چھ کم قانون دے آگا امنگ دا 1979 کم ایکٹ دے دا مونگ یو زے کرے دا مونگ اسمبلی کے بل پیش کرے دا آگا بل کمیٹے تا تلے دے اکلا کمیٹے پاس ان شاء اللہ مونگ کوشش کو ہم دے کال کے اسمبلی ترور ہو دا پاس کچھ دا پاس کو ان شاء اللہ الیکشن تبا مخوض گار
ہے. تاسو دا گنا چھ کراچے کیوں بدلا سے الیکشن کی دی شی او بیا با تنو تا یا دا رستا سو گن تا سے فیدہ بھی
کراچے دا پاکستان نزیا طاقت مر میر بو اگر دا یعنی زما خدی وزیر اعلی چھ دے دا غیس نس ویلیو نو او دا ٹول اختیار چھ اگر میر یو میر بو کراچے او ساگا چھ پنجا ڈسٹرکٹ کے تقسیم شو مکم پنجا ڈسٹرکٹ شو خودیو آگا یو کو بولے چھ ٹول اختیارات ایم کیو ایم زان لا خشتا پدے وجہ من خا مخا دا چھ پنجا ڈسٹرکٹ جوڑ شل تے الیکشن شو نار یو اخپل علاقے علاقے با ناز آگا بھائی میر بھائی آگا سنگا چھ مکم میر ہو جو خود آگے سرا اختیارات اخپلی پدے وجہ بندے زمان خیال چھ کراچے کے دا پنجا ڈسٹرکٹ جوڑ شو ہا جو ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر لاڑو کمشنران پکے لاڑل زما خیال دے اس بہ امید دے چھ لینڈ آرڈر سچویشن بہ ٹھیک شو مونگ دا دے دا پریزیڈنٹ دا کم اقدامات دے مونگ مکمل حمایت کو کوشش کو چھ پدے بندے عمل وشی
دین علاوہ سو دا امن دا پارا کم لار گورے کراچے کے چل تر مکمل تو دا امن
دا خدای مچ کم اخبر دا فوج غلاش شو ٹول اصلا دے غن کی خلق ہونا چلتا کراچے کے دا لیسنس لیسنس ہو بے لیسنس ٹول اصلا دے غن کی نو دا ما خیال دا وقت با امن قائم شی.
دا و د عوامي نېشنل پارټي مشر غړی بشیر احمد بلور چې د خیبر پښتونخوا صوبې سینیر وزیر دی د په سین صوبا او کراچۍ کې د کمشنری نظام د بحالولو په حق کې خبرې کولې زموږ د خبريال خالد خان خشکی سره.
د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه اوري د القاعده په خوانې مشر اسامه بن لادن د مې په دویمه نیټه په ایبټ آباد بلال ټاون کې د امریکایي ځواکونو لخوا وجل شوی وو. چې د هغې وروسته د پاکستان پوځي عسکرو او پولیسوالیا پولیس چارواکو او استخباراتي ادارو دغه سیمه کې د دغه اسامه بن لادن د کور او هغه چې کومه کوسوا مالاتو دغه غیر شاپیره سخت سوکۍ او سارنه لا هم روانه ده چې لوجه ځای خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د مشال رادیو خبريال خالد غان د ایبټ آباد د بلال ټاون ته ورغلی او خلکو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې را لېږلې. راځي چې په ګډه وارو.
په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې د پاسه دوه میاشتې اوښوې، خو په ښار کې او خصوصي توګه بلال ټاون چرته چې د اسامه کور او د فوج پولیس او استخباراتي ادارو چارواکو لخوا هغه پهره او سارنې نن هم شته، د کوم له وجې چې ځایي خلکو ته تکلیف هم دی او یره هم. د بلال ټاون اوسیدونکي چې خپل نوم یې علي او خودو وایي، د اسامه بن لادن وژنې وروسته د دوی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو زیات شوی دی. چا دا یوری چې عام خلک نه میډیا سره او نه نابلد خلکو سره په ډاډ خبره کولی شي.
دی راغلی دلته اسامه بن لادن چې کمزې کې دلته دا کې شو، دلته اوس حالات کرنٹ سچویشن دا دے چې مطلب خلک لٹل بٹ چې کوم هغه ډیسٹرب او خودی هغه شانت او بل دا خلک خپل مطلب دغه تحفظ لچې دی لګ ډیر یریږي سکیورټی په دغه باندې
یاره خو شور لښتا جی یاره شتا یو دومره ټیرس دغه باندې نیول شو لیډر او مطلب دومره بودین او پس پراته دي ته نو هر سړی یریږي خپل ځان ته.
دغه شان د اسامه بن لادن د مالت یو شل کلی ځوان مشال ریډیو ته وویل چې د فوجي اسکر او سخت سارنې لوجي دوی په خپل مالت کې په آزاد ګرځېدی هم نشي.
دا خو دغه مالات چې دی کنه دا مدرسې باندې مشهور ګرګا ګرګا مونږ بل ورسلو هغه یو بوډا دغه ګوته ټیک کوي کنه، مونږ یو مرګري هغه ځای کې ګوته خرابه دی لاله به زو هغه ګوته ټیک کوله ولته به مونږ تلو ویل چې زمونه هغه ته فون کو چې دلته راشي درته هغه بوډا دی به نه پرېږدي ولوي نه بس دغه سم نور تنگ وی چرته کارول راځي دلته کورن دی خپل خپلوان هم راشي نه پرېږدي دلته چې کوم ایثار دی هغه هم نه وتی شي ځکه دلته بل کورن هم نه ملاويږي او
کله چې می بلال ټون کې په پولیس چیک پوسټ ناس یو پولیس چارواکی نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل
مونږ نه آرمی یالا مونږ دلته به گاڑی انٹری کوم ٹری کوم گاڑی انٹری کوم شناتی کارڈ هغه گاڑی نمبر وي
لکه عام خلکو ته تکلیف
نه دی مونږ کوشش دا کوم کې عام خلک ته
د بلال ټون اوسیدونکو په خصوصي توګه طالب علمان د داسې قسمه سخت پهرو او سارونو لوجه هم اغیزمن شوی دي او دغه ځای یو د کوونکو عادل حسین وای چې نه صرف په بلال ټون کې بلکې په ټول ایبټ آباد خار کې طالب علمان پړمبو اورځو کې دغه پریشانې سره مخ وو.
سټوډنټان ډېر متاثر شوي دي، ټول خلک ته متاثر شوي دي، زیات تر کومه غزي لوکن کسان دي شو پاتې کیږي ټول متاثر شوي دي او هر سړی حیران دی چې را اسامه څنګه دلته راتلی شي یا څنګه دلته پاتې کېدی شي، څوک منلو ته تیار نه دی. پړمبۍ ورځو کې چیکنګ وغیرہ کېدو هاسټلو کې یو ورځ شو شپته بیا دومره خاص داسې سلیکشن نه دی اغستې دوه سو داسې چیکنګ شوی دی. بس هغه ځي کوم ایریا چې د بلال ټاون په هغې کې بیا ډېر زیات آرمی ځای سیل کړی او ټول ځای سیل کړی.
خو بیا د دې سختو سارنو عملیاتو او پهرو د ټولو نه زیات پښتون او پښتو ویونکي اغیزمن کړی دی. هغه که په بلال ټاون کې اوسیږي یا که ایبټ آباد ښار کې د چابړي یا ټاټکي مزدوري کوي، د نو ښار یو اوسیدونکي په دې اکلوای
اسامه واقعیا وشول نو انیشلی خو ډېر پرابلم زو خلکو ته، خاص طور باندې پښتنو ته. پښتنو ته ډېر په مشکوک نگاه سره خلکو کتل او بیا لوکل ګورنمنټ سره پرشن وغیرہ چالو کو دلته کې اور په کم خاص طور باندې کم بازار کې دا پښتانو رړو والو یا چا دا پزمکه باندې به سیزنه خصور غړې یو شی بل شی نو دا کسانو د نیم نیولی مو پولیس والا تانې ته بوتلی چا باندې یو رسته رکړې او چا باندې دوه ورځې تیرې کړې او کم کسان چې کمیټه والا رړي یو را پښتانو به چلولې دا رړو مالک ته یو چر دا پښتانه لري کا او لوکل کسان چې کوم د پای باندې لوکل کسانو ته ورکنه زیات تر کوم دا رړي میډي وغیرہ کې دا جاته د باجاور دی لکه غریبانان خلک ته کم ده.
د مې میاش په دوه مونیټه د امریکای ځواکونو اسامه بن لادن یو خصوصي اپریشن کې په بلال ټون کې خپل کور کې دننه اوجلو، د کوم رستو چې د پاکستان فوج د اسامه بن لادن هغه کور او مالت په سخت پهره کې اغستې دي چې لوجه ځای خلک ډیر ستوندو سره مخ دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو.
mashaaladio.com
قدر من اوریدونکو څنګه چې مود اعلان کې واوریدل مشال ریډیو خبروي پانه لري چې انټرنیټي پته یې دا www.mashalradio.com د دې تر څنګه دا هم تاسو ته معلومه وي چې مشال ریډیو دغه پانه تاسو د ټلیفون د لارې هم په دغه پته باندې کتل شي او اوس ورزو یو بل نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته ګارډین ورسپانه په یو ریپورت کې لیکي د امریکا استخباراتي ادارې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د مندلو لپاره لا د مخکنه حالې زلې پیل کړې وي او په دې مقصد یې په وټاباد خار کې د هپټایټس بی د ویکسینو د ورکولو یو جالي پروسه هم د ځایي ډاکټرانو په کومک تر سره کړې و سو نمونه تر لاسه کړی د اسامه بن لادن د کورنۍ د غړو د بدن د ډي ان ا معلومولو هڅه کوله د ریپورت پښتو ژباړه د نجيب عامر ناورو
ګارډین ورسپانه په یو ریپورت کې لیکي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د اسامه بن لادن د کورنۍ د غړو د ډي ان ا نمونو د تر لاسه کولو په مقصد په وټاباد خر کې د واکسینو جالي کمپاین چلولو د پاکستانی او امریکایي چارواکو په وینا مخکې تر دې چې د مې په میاشت کې د وسامه بن لادن په کور بریټ تر سره شي په پاکستان کې د سی آی اے ایجنټانو د یو ځایي پاکستانی مشر ډاکټر خدمات تر لاسه کړي وو او دا چې د دې پروژې پایل د بټاباد د نادارو سیمونه شوه نو د سره د خبره نور هم په ځبات رسیږي د وسامه بن لادن تر وجل کې دوه وروسته ډاکټر شکیل افریده د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په دې تور چې د امریکا د استخباراتي ادارې سره مرسته کړي نیول شوې ده ګارډین ورسپانه لیکي د وسامه بن لادن د وجل کې دوه پاس د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې لا د مخ کې نه کړکې چنې دي د نوموړي پاکستانی ډاکټر نیول کې دوه سره د اړیکې نور هم خرابې ده شي امریکا به د ډاکټر د صحت پړاندې خمنوي او داسې ګڼل کېږي چې د دې مسلې د هوارې لپاره به منستره دانګي د راپور لمخې د واکسین د لړۍ د پیلولو منسوبه ورسته لاغې جوړ کړ شو چې د امریکا استخباراتي ادارې د القاعده د یو پیغام رسان ابو احمد الکویتی تعقیب وکړ او پامی پتی روډ کې په بټاباد کې د اسامه بن لادن استوګنځي توړید سی ای د سټلایټ د لارې او په بټاباد کې د خپل ایجنټانو د لارې د اسامه بن لادن د استوګنځي سارنه پیل کړه خو مخ کې تر دې چې په یاد شوی کور بریدو کړی د تصدیق غوښته چې آیا رښتیا هم اسامه بن لادن په کې استوګنه لري او کنه د اسامه بن لادن د ماشومانو ډي ان ا نمونې د ترلاسه کېدو نه پس د اسامه د خور د ډي ان ا د نمونو سره پرتله کېد شو هغه په 2010 کال کې بوستون کې مړ شوی او دا به هم جوته شوی و چې د اسامه بن لادن کورنۍ رښتیا هم د بټاباد په ټاکل شوی کور کې استوګنه لرله نو په دې مقصد د سی ای ای ایجنټانو د ډاکټر شکیل افریدی سره اړیکه ټینګ کړه څوک چې د خیبر پښتونخوا او د ورسیر مقبایلی سیمو د صحت د ادارې مسولو ډاکټر د مارچ په میاشت کې بټاباد تلړ او دا ادعا وکړه چې ماشومان ته د هپټایټس بی د ویډیا واکسینو د ورکولو لپاره فندونه ترلاسه کړي دي ډاکټر شکیل به لدی چې د بټاباد لوړ پوړي صحی چارواکي لزان سره ملکړي د ټیټی کچي صحی کارکونکو په ډیرو پیسو ملګری کړل او د واکسینو د لړۍ لپاره د دوی خدمات ترلاسه کړل دا کسان په دینه په هیدل چې د واکسینو د لړۍ د وسامه په لټون کې پیل کړ شوې ده او دوی تر دې مخکې هم د پولیو د واکسینو د ورکولو لپاره د وسامه بن لادن کور ته ورغلي وو د واکسین ټیمونو په مارچ میاشت کې د بټاباد په نواشیر کلی کې ماشومان ته د هپټایټس بی واکسینونه ورکړل په داسې حال کې چې د دې واکسین پروسه په دریو مرحلو کې ترسره کیږي صحیح ټیمونه په دویم وار نواشیر کلی ته ور نغلل بلکې خپل کاري په بلال ټاون کې پیل کړ چرته چې د اسامه بن لادن کورو دا خبره روخاننده چې ډاکټر با د ډي ان ا نمونه څنګه ترلاسه کوله خو نرسې ته ویل شو چې په ماهرانه طریقه با د هپټایټس بی د واکسین دستنې د ورکولو پر مهال لګوینه بایوي او هغه نمونه به ترلاسه کوي په دې مقصد یاد شوی نرسې ته ځانګړي روزنه هم ورکړل شوی و یو پاکستانی چارواکی ګارډین ته ویلي دا ټوله پروسه غیر قانوني و بلال ټاون شتمنه سیمه ده نو دلته دی ولی ویډیا واکسین ورکړل شي او د خیبر پښتونخوا یو چارواکی دی ولی په ایبټاباد کې د عمل تر سره کړی د اسامه بن لادن استوګنځي ته د مختار بیبي په نوم یو نرسه د واکسین د ورکولو لپاره ننوتی و د نرسې د بختو په نوم هم شهرت لرلو سرچینی وای د باندې ولاړو ډاکټرانو هغه ته ویلی وو یو لاسي بیگ د لزان سره واخلي چې ورکی یو ځانګړی برېښنایی آله ځای پر ځای شوی و خو دا نه د سرګنده چې دا کومه آله و دا هم نه د معلومات چې د سی آی اے ایجنټان په دې توانیدلی و کنه چې د اسامه بن لادن د ډي ان ا نمونه دې ترلاسه کړي یو سرچینه وای دوی په خپل مرام کې پاتې راغلو. ورسپانه لیک کې نر صد اصلي کیسې نه خبره نه و او په دې موضوع خبرو کولو ته هم امادګي نه ښکاره کوي. د اسلام آباد رسمي چارواکو په دې اړه چې ډاکټر ولې نیول شوی خپل نظر خوندي ساتلی، خو یو چارواکي د نوم د نه ښکاره کولو په شرط ګارډین ورسپانې ته ویلي، آیا داسې کسان باید ونه نیول شي چې د بهرنیو جاسوسي ادارو لپاره کار کوي؟
دا و نجیب امیر چې تاسو ته د ګارډین ورسپانې د یو ریپورت پښتو ژباړه وړاندې کړه. قدرمنو اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلی د جنگ ځپلي خلکو د حال پر ما ستیر شو وطنه. دا پروګرام تاسو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پر ما ستیر شو وطنه.
رحمت علی ایم پی اے، ممبر پروینشل اسمبلی خیبر پختونخوا، د سوات د علاقې تحصیل کابل، پی کے 83 سره می تعلق ده. ډاکټر شمشیر علی شهید کشور روغ یم.
رحمت علی صاحب، تاسو په سوات کې د طالبانو یو چپر اغله او بیا د فوج اور باندې اپریشن وسو، په دې دوران کې ډیر خلکو کورنۍ یا تر دې وړاندې د هغه سر ډیر زیات ظلم زیاتوب او مرګ ژوبل وروښته، نو تاسو له کورنۍ سره څه یعنی څه ټریجډي سوي ده، څه غمیزه سوي ده؟
بالکل جی، دا خو ټول دنیا ته په ځای راځي کوم حالات په سوات باندې تیر شو، کوم د دهشتګردۍ کوم لهر شو، پاره کې ډېر زیات خلکو قربانيان ورکړي. دا یو خبره مونږه هر ځای کو او په داوي کو چې باندې کې زیات قربانيان د عوامي نیشنل پارټي لیډرانو، د عوامي نیشنل پارټي مشرانو، د سوات غیرتمن ولس او د سوات مختلف ایم پی ایز ورکړي دي چې پاره کې یو نوما مشرو ډاکټر شمشیر علي، هغه مونږ دا به دي ټارګټو سب چې مونږ د دهشتګردۍ مخنیوي کو، دې خلکو سره مونږه مرکه کولې چې دا کوم حالات را روان دي. نو دې د سوات خلک ډېر زیات پر امن دي، ډېر زیات ملمدوست دي، خو دې سره سره پښتانه او بسواتیان په اسلام ډېر زیات مهم دي. په دغه وجه باندې د تعلیم د کمی د لاسه د اسلام په جامه کې هغه ته خلک را پاتاو.
رحمت علی صاحب، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ چې تاسو واسه د اسلام په جامعه کې ځینې خلک او سیاغه خپل یو سوچ او فکر په خلکو باندې نافذول، یو بیا په هغه کې له خلکو سره زور زیاتی وسنول، تاسو سره خپل شخصا ځان رسیدل؟
کوم وخت کې اپریشن شروع شو په هغه وخت ما والد دې غوډه پته غډیر مشر سره دې او د مشرانو پښتنو خو ډیر غټه اوسلی ناغوی چې ز خپل کلی خپل علاقه نه پردم، زب ز خپل خلکو سره چې ما د کلی خلک نو جی ز خپل کور کې نه پردم. موږ ته پدې ډول کو دا عربي موږ ته ډول تاسو دا کلی پردې خو هغه مشومان او دا لاول خو هغه چې نه زب ز خپل کور کې نه ته نو چې بیا سړی والد سی دی هغه د زیات عمر کې هغه په کور کې واځي پاتې کیږي. د پښتنو روایت دا نه موږ ټول خبر نو زما دا غیر سره زورونه یو اوراره می پاتې شو په کور کې په کلی کې انور ټول منګه په خبر ته منتقل شو. تم زما انور څو پنو کړه ما اورندران زما مور زما د کور نور فیملی څومره وو. دې وخت کې بیا وو زما زورونه یو اوراره زما یو والد سي هغه سره سکیورټي والو د ما سوتن تقریبا نه لږ بجه ټیم کې او باندې کېره چې دهشتګردو چاپېره کړه. تقریبا د 300 نواله د 400 په تعداد کې پراغلل. دا ما دورونه په پولیسو یو زما وراره دا هغه د خپل ځان سره بوتل خپل ځای ته او زمونږ کور او زمونږ حجره هغه دواړه بلاست کړل. زما والد چې د کور نه راوېستو خو بیا ما د تر کور هغه ته لاړ او زما دواړه وروڼه ځان سره بوتلل. تقریبا څلور میاشتې د غرض شتګردو سره د هغو په قید کې وو. تاسو ډېر اندازه کولی شي چې دغې خلکو سره یوه شپه ډېره ګرانه ده.
رحمت علی صاحب، یعنی که دا یعنی طالبان اخر وجه څه و چې یعنی دا ستاسو کورې ټارګټ کړی و؟ تاسو آیا د
وجه دې دا و دل اول هغه د اول دې په پولیس او سیکورټي فورسز باندې اټیک کړم. هغه دا مطلب و چې دغه شی کمزورې شي. د هغې نه وروسته بیا دې د علاقې هغه مشران چې په هغو باندې خلک یو ځای ته کېدل راغونډېدی شو، د هغو اواز خلکو اورېدی شو، نو هغه خلک یې کمزوري کول غوښتل چې دا مشران چې د منځه لر شي نو د عام خلک چې دی نه چې بیا مونږ څه وایو زمنگ مرست زمنگ مرکتی آو بیا کئی نوم دا قیوا وجا وا چی دا غو دا جندا وا کلا چی زمان دوان رون آغو سر لر لاغوا شو آو دا غی سر سر دمائی ور آرقوم وا بیا منگ تقریبا سلور میشتی منگ پی خور گی چو زمان مشورو داتر شمشیر علی آغا منتخب ایم پی او دی علاقی خیر بدی کی منگ دیری خبر اتریم کڑی وی خاغو پا اس حال آغو نرا پری خود دن نیمن علاقی بیا یو ورس آغو جی بکم دی کنو باری دی بندی آرمی و اپریشن وکو باغ اپریشن دوران کی زمان یو ورور باغی کی دیر زیاد زخمی شو ایو زمان و رارا چی اون آبا کی شهید شو مرو سرا دا یو بکی پولیس اہلکار هم شهید شو دا آغا دوانو سرا سرا زمان رور هم لکا پا دیرو خبر آتر و پا جرگو بانده زخمی ور کو قریباً دری کالا دو کالا نسیوا قابو کی آغا سوم آغا پشانتی نره
رحمت علی صاحب یعنی کل تاسو له دوی سره جرګې مرکه کولې نو د طالبانو څه مطالبه وا څه غوښتنه وا کنه هسي بس د ځان سره ساتي
نه غوښتنه نه وکړي د پیسو او خو دا غوښتنه وا چې صوبایي حکومت دې دغه کې د منګه کم کسان چې نیوشي د غری پریدي خو هغه ته لکه تاسو مثلا نه هغه هیڅ قسم مطالبه هم نه کوله په هغه ټیم کې هغه نیولو او په هغه ټیم کې د اپریشن ډیر په شور زور باندې روانو نسته را مطالبه کوله چې د اپریشن دی بند کړی شي بس پات کې نه خو ناممکنه خبره وا ته یو خپل ذاتی د ورور د پاره به یو ممبر په پارلیمنت کې څنګه پیسې چې اپریشن دی بند کړی ټول قوم د ټول ضلع بلکې ټول ډیویژن او ټول صوبې خبره وا زما ورور هغه خبره نه منله نو هغه زما یو ورور زخمی شو یو وراره مې شهید شو بیا په دوباره باندې نو اپریشن په هغه ځای کې وشو نو زما یو ورور چې هغه په هغې کې روغ خپل کور ته راغی بیا حالات ښه کېدل د هغې سره سره بیا به ملګرو زما ورور د اختر په ورځ مشر ورور ډاکټر شمشیر علي شهید شوی چې خپل کور ته راغی اختر چې ونو موږ خپل کور نه موږ په یو بل ځای کې کانجو ټاونشپ ورته وایي چې موږ په هغې کې نرین په کور کې اوسېدو خو بیا هم کلی نو د اختر هغه ورځ موږ په خپل کلی کې ایستې د اختر په څلورمه ورځ باندې ماسپښین مانځه سره دغه یو سوسایډ اټیک وشو او په هغې کې زما ترونه کوم چې تختولی شوي وو هغه دواړه هم زخمیان شو ډاکټر شمشیر بیا پکې شهید شو او تقریبا د هغې سره سره لس کسان نور شهیدان شو
رحمت علی صاحب یعنی دا دومره واقع وسو ستاسو طالبانو سره چې کله دوی راتلو مخې ته د سوچ او د فکر اختلاف وو که څنګه
بالکل د سوچ او د فکر اختلاف دا و چې دوی ته په ډاګه زما والد صاحب دا خبره کوله که دا د شریعت او د اسلام خبره انځب تاسو نه مخکې م تاسو زما مرګري شي موږ به د شریعت خلاف دا خدا شریعت نه دی دا د خپل ځان له یو نور څه مقاصد دی هغې حاصلولو دپاره لګیا دي نو په دې وجه به زما والد صاحب دی عامو خلکو ته داسې مهرباني وکړئ چې سره ملګرتیا مه کوئ او اوس هم د علاقې مشرانو زما والد صاحب په هغه علاقه کې هر سړی پېژني مني نو په دې وجه باندې هغو د علاقې په مشرانو اټیک کوه دې سره زمونږ تحصیلې کوه بلکې نور هم زما رشته دار دي چې علاقې مشران دي په هغو هم دغه شان واقع شوي دي چې په هغې کې به زه یو نوم خامخا اخلم جي د علما د پی ایف پی کے 82 وقار احمد خان کم سے ایم پی اے دے دا غرونا او دا غوری رونا هم دا غشان شهیدان کلی شیو
کله داسې وخت راغی ځکه چې خو د طالبانو یا ځانتي طالبان ول دا غو سوچ او فکر او غو ټوپک راخستی او د ټوپک په زور باندې دا ستاسو چې کوم سوچ او فکر او آیا تاسو دا چې کله کوشش وکړي خپل سوچ او خپل فکر د ټوپک په زور باندې په طالبانو ومني
نه ټوپک په زور هر هر خبره ټوپک په زور نه حل کیږي په خبرو اترو باندې حل کیږي ا دې دهشتګرد سره طالبان ورته ځنه شم ولې طالبان او لفظ یا طالبان او معنا طلب کوون کې دی د علم دغه دهشتګرد سره دواره مذاکرات شو خو هغه مذاکرات کې هغه ناکام شو او هغه سب قسم مذاکرات نه منل په دې وجه بیا صوبایي حکومتونه غټه فیصله کول دا د یو حکومت په اختیار کې نه و تر خپل پارتي مشران د خپل صوبې د قیادت او د مشرانو مونږ ډېر زیات شکریا ادا کوو کله چې دا واقع وشو زما ورور شهید کړی شو بیا د علاقې مشران ناغول شو ما ته چې ته به الیکشن ته ودرېږي ته به ډاکټر صاحب ځای پوره کړې مونږ بس تا مرسته کوو په هغې کې د هرې پارټۍ مرګري وو ته چې نه یوازې نشنالیان وو او زه د هغه ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې په دوباره باندې به مونږ اعتماد وکړو او د هغې نه یې په ډېر غټ تعداد باندې خپل ووټ استعمال کړو په هغه سخته کې
رحمت علی صاحب لکه څنګه ستاسو ذکر وکړئ چې ډاکټر شمشیر علی چې د صوبایي اسمبلی غړی وو هغه ووجل سو په یو خودکش حمله کې به تاسو مطلب د پارٹی لخوا ځخه حلت د صوبایي اسمبلی ممبر وټاکل سو نو د دې دوران کې د دې ورسته طالبانو آیا تاسو ته دړکې درکړي یا د کوشش کړي چې تاسو باندې یو برید یا بیا تاسو فیملی یا تاسو کورنۍ نور وځوروي
نہ بیا دس قسمہ کاروائی نے الیکشن عروج تدیسی کاروائی نے نہیں دیشی ہوئی اوہ یو مقصد وائی پورا گاؤ جی ڈاکٹر شمشیر بھائی اوہ کے حالات خراب ہو او هغه دې سخت مخالف نو بده وجه دا غین اورست موږ هم خپل موقف ته کم چې دا غو کم چې ما د والد ته دې زه به خپل سواد د خپل علاقې د خپل خاور د پاره ته ما سل کس نو هم ځامن شي ځان کیږي نو هغه ته تیار یم خو چې بده علاقې کې بده خاور باندې امن نشي
دا مشال ریډیو دا